لاس بجې شوې زموږ غږ ازادي راډیو او السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. د هلمند د امنی قومندانۍ پر ودانۍ د څو شېبې مخکې موټر بم حملې په اړه به په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. همداراز وبورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښودلې چې پاکستان به پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له مخې یې د افراطي وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې کشفي معلومات باید له افغان لوري سره شریک کړي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شئ، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکه د هلمند د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت د امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ولسمشر اشرف غني د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیشې د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. او یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضايي توغندي په توغولو کې ناکامي باید د امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استول لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیه قومندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. ول سوي چې دا حمله د یو موټر بم په واسطه شوې. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان فرید عبید ازادي راډیو ته ول چې چاودنی پولیسو او ملکی وګړو ته مرګشوب لاړولې، خو د دقیق ارقامو په اړه لا تر اوسه معلومات ورنکړل. تر دا مهاله د حمله مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور معلومات زموږ په روانه خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني د پریکړه پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي ځواکونو له قومندانانو سره په ویډیوي کانفرنس کې اعلان کړ. د ارګ لیبي خبر پاڼې سره سم ولسمشر د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو په ځانګړي ډول قومندانانو وغوښتل چې د ټولو سرتیرو او منصبینو ستونزې په امانتدارۍ دته ورسوي. په دې ویډیو کانفرنس کې د میدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د کوچانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د لانجې د حل پر لارو چارو هم خبرې وسوې. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وکړه. له دې موافقې سره سم چې نن سې شنبه به دواړو خواوې لاسلیک کړي، د افغان پولیسو د معاش پیسې به په 13 میاشتو کې د افغانستان حکومت ته انتقال شي. دا موافقه د دواړو خواوو ترمنځ له څو میاشتو خبرو وروسته کیږي. د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر په شپږ میاشتو کې د دې بسپنی د انتقالېدو غوښتنه کړې وه. د بسپنی ته چې د افغانستان د قانون او نظم صندوق نومیږي، له 2002 څخه تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویانو 3 میلیارد او 400 میلیونه ډالر ورکړي، څو پر هغو افغان پولیسو تماش او د هغوی نور مصرفونه برابر سي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 60 افغاني او یا پوله، یو یورو 60 افغاني 50 پوله، یو انګلیسي پوند 49 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. بیا هم شرغ لاست. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په پنجاب ایالت کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د پنجاب ایالت کورنۍ چارو وزیر شجاع خانزاده رویټرز خبري اجنس ته ویل پولیسو درې پاکستانی طالبان ورسره لدی وژل چې هغوی د پولیسو پر یوې ډلې حمله وکړه. د همدار ازول چې طالبان غوښتل چې د امنیتي ځواکونو پر دفترونو او مهمو سیاسي شخصیتونو حمله وکړي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویل چې څلورم کس چې د القاعده شبکې یو فعال او محمد امیر عبد الله نومې ده خپل ځان په خپل وواژه. په دې برید کې چې د پنجاب ایالت په پیروز ولا سیمه کې وسو یو تن نیول شوی هم دی. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثی اغانو پر دوه مشرانو د هغه برید مسولیت منلی چې د چرواک پوینا د اټو میرمنو په ګډون لښت لژه اته بش کسان پکښې ووجل سول. د امنیتي چرواک پوینا په دې موټر بم حمله کې د ویر هغه مراسم په نشه سول چې د حوثی ډلې دوه مشرانو فیصل او حامد جیاچی چې دواړه ورونه دي هم پکښې برخه لرله. عین شاهدان وایي چې له حملې وروسته حوثي وسلوالو د ښار د مرکز لارې او کوڅې بندې کړې او یوازې امبولانسونو او د بیړنیو مرستو رسوونکو موټرونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه څو د چاودنې قربانیان ولېږدوي. دا شډلې پر خپل رسمي وپاڼه په خپاره سوي بیان کې ویلي چې دا حمله دوی کړې او د یمن په پلازمینه کې د دوی په اصطلاح د شیګانو ځاله پکښې په نښه سوه. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضایي توغندۍ په توغولو کې ناکامي باید امریکایي چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرېدلو په اړه بیا غور وکړي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پرون وویل دا فاجعه په هیڅ ډول د اړتیا چې موږ باید د توغندیو د آر ډي 104 روسي انجنونو له پیرېدلو څخه خلاص کړو نه کموي. تیر کال وروسته له دې چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، امریکا د خپلو پوځي سټلایټونو د توغولو لپاره د روسیې سخت انجنونو پر اخیستو نوي محدودیتونه ولګول. د امریکا هوایي ځواکونو په دې وروستیو کې امریکایي کمپنیو ته سپارښتنه وکړه چې د راکټونو انجنونه تولید کړي او ګمان کېږي چې فضا ته تلونکي او ستنېدونکي سپیس ایکس شرکت قرارداد وګټي. وړمه ورځ یو بی سپرلی سپیس ایکس توغندی چې نړیوال فضایي مرکز ته د امریکا کارګو لیږدوله د توغول پر مهال وچاودیر چې د دې توغندیو د چمتووالي په اړه یې پوښتنې رابرسېره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. پوتین په کرملین ماڼۍ کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره وویل دیوای ازموج پالیسی د سوریه او د سوریه د خلکو پر ملاتړ متمرکزه ده او په دې کې کوم بدلون نه دی راغلی. ولید المعلم د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره په یو خبري غونډه کې ویل دته ډاډ ورکړل سوی چې روسیه به د سوریه سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره هر لازم اقدام وکړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوې ویلي هیواد یې هر راز عواقبو ته تیار دی. د دا خبره وروسته له دې وکړه چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا غونډه جوړه سوه. د شورا په خپله خبر پاڼه کې د سوریې له پولو څخه د تروریزم د خطر په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. و باورې چې د هلمند ولایت پر امنیه قومندانې نن سهار موټر بم حمله وشوه. په دې اړه له سیمې یو راپور لرو. د ملي دفاع وزارت پر پاکستان غږ کړی چې د افراطي وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات له خپلې پخوانۍ ژمنې سره سم له افغان پوځ سره شریک کړي. د پوهنې وزارت وایي د هیواد پر معارف د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي.
داسې ورځ نه وي چې موږ د کوم استاد، کوم زده کوونکی زخمي یا شهید ونه لرو او لسګونه بریدونه پر ښوونځي ونه لرو.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به له سوداګرۍ مېرمنې اوګۍ امیل سره آشنا شي.
زراعت سره دومره مینه لرم زویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوستې وی او زده کړې وی.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خپریږي. تر سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د هلمند ولایت پر امنیه قومندانۍ نن سهار یو موټر بم حمله وشوه. د راپورونو له مخې د حمله مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له لشکرګاه څخه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات د نننۍ حمله په اړه څه دي؟
تکل سب اندر دست به مسیر ده وو څخه تقریبا جلس د کی وړاندې د چاودنه د لشکره شهر مخزلي کې امنیت کمانډانی په تیر مدي کې په بشاخه دروازه کې چې برښنا درې ساعت او د زراعت نمبر په کلی کې موجود لري په وتاوه باندې را مخه شوی دا او څواکو ورځ دمره پات کړی چې عمله موټر بم عمله ده او د امنیت کمانډانی تر څور پر سر کې ده چې د امنیت کمانډانی متواتی دفتر د مسؤل پرې د بل خبره پولیس او ملکی تکان سلام د مرکشوب له اوښې را پکې خو د کرګا شهر د ایمرجنسی تر خپل یو سرتنه وایي چې تر دې د مدرید ته تلویو ستنه چې دوه پکې پولیس دي نو ټول ملکی تکان دی راوړل شوی څه چې تکل څه لیدل کېږي چې دم شمیر خونه تقریبا شوي دي عمله ډېره زوره وروه او ډېر ځوانان چې پکړي دي دا هم ویل کېږي چې دا هم ډېر سره ترکان څو نور کسان هم چې په سکوکو درنو اوسېږي سمبال موجود و خو د چانس نه برابرېدو له امله یو کوم شي رښتلې دي چې نه څه پروت او ویل کېږي دوه نور د خپل درنو اوسېږي سره چې راکېږي نو دا شان خلګو لیدلي دي وایي چې وڅ څه دلته خورا موټر ته چې راغلی و البته د ځانمن له موټر په ځان کې په بل موټر کې هغه موټر ته ورماچو او درسره تاسو په کوڅه کې ورسره
بله دای صاحب د شفا روغتون چارواکي څه وایي چې دغه ناروغان چې شفاخانه ته ورسول شوې دي ځینې وخت دا سوي چې ځینې حمله تلف زخمیان زیات وي مګر اکثرا برسرن ټپیان وي نو د دې حمله ټپیان وضعیت نازک دی او ک سطحي برسرن ټپیان شوي
تکل څه چې په اکثره کسان دي چې په کورونو کې وو او دا هم له کورونو په منځ کې چې چاله کمانډانی ته نږدې کورونو دی او منځ کې څنګه کمانډانی تر څو راځي او ولکې اکثره چې د ماشمان دی او د بیرو یې ته په نسب کې دي دا کله کورونو په منځ کې د دې پرچې کورونو دی او یا پر دې د لټې وو د بری وو او نور شان راوړل دي ډیر جدي دي نو تاسو هغه کسان چې په دې عمله کې وزن کړی دي تر اوسه لا دقیقه شرم نه در سرچینو نه او نه د پټ سرچینو ری معلومه نه ده دقیقه نه چې اوس څنګه ښکاره ځي
دا یې بیا ورسته پښتنه په خاطر دې کله چې طالبانو دا ډول موټر بم حمله کړی ورپسې بیا پیاده کسان دي دوی نن وتلې دي او پر خپل اهداف باندې حملو ته دوام ورکړای او د مرګ تر شیبه پورې جنگیدلې دي دا چې نن د اوازو یا د راپورونو لمخې تختیدلې فکر کوي چې حتمان به طالبان وي او ک کدی شي چې بل کومه ډله وي
او ته د دې بریټ کای چې په غوړه کې شې او دا ویلوم ګراند ایکسټریوي چې عمله په کار خواته وي خو اینه شیدان وهات د کورونو په سدون کوم څه خبر ورکړي چې د خپل شروع ولې چې د کسان د دوه څخه تر دوه پر داس شمیر کسان د موټر په استعمال کې اوسه له دروسته داخله تر کوم ځای ته ونه ځل او موټر ته ورواچې مې د څار په څیر وسته
ډیر زیات مننه کوم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريالو چې لشکره ښار څخه د هلمند د امنیت پر قومندانۍ د نننۍ موټر بم حمله په اړه معلومات راکول په دې حمله کې د روختون د چارواکو په وینا تر څلويختو پورې کسان ټپیان روختون ته ورول شوی خو د تلفاتو دقیقه شمیره د مرو او ټپیانو دقیقه شمیره تر اوسه پورې نه ده معلومه د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه اوري په دې اړه به تاسو ته حتمان معلومات درکړو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي هیلمندي چې پاکستان به پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې کړي وي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سخت دریزو جنگیالیو پر ضد د عملیاتو په اړه پاکستان باید د افغانستان له دفاع وزارت سره معلومات شریک کړي د ملي دفاع وزارت وایي مخکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه پاکستان له افغانستان سره هیڅ ډول معلومات نه و شریک کړي د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند دولت وزیر د ازادي رادیو خبريال ته د یوې پښتنې په جواب کې وویل چې د پاکستان افغانستان او قاتم لاتر د قواو په درې اړخیزه غونډه کې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به له پولې سره نږدې د سختدریزو پر وړاندې تر عملیاتو مخکې له یو بل سره معلومات شریکوي. د ویل
اگر ما سختي طرف عملیات میکنیم
که موږ د پولې دیخوا د افغانستان په خاوره کې عملیات کوو له پاکستان سره یې په اړه معلومات شریکوو. د دې خبرې معنا دا ده چې که موږ عملیات کوو او مخالفین تر پوله تیریږي هغوی یې مخه نیسي، او که هغوی عملیات کوي او مخالفین دې خواته را اوړي موږ یې مخه نیسو.
یا اسخط و طرف و یا در خاک افغانستان.
په همدې حال کې د راپور له مخې د پاکستان پوځ په راتلونکو څو اونیو کې د سختدریزو پر وړاندې د اخیری عملیاتو په خاطر تیاری نیسي. د پاکستان پوځ وایي په جون میاشت کې د ضرب عزب عملیاتو له پیل راهیسې 2700 سختدریز وژلي او د هغوی تر 800 زیات پټنځایونه یې له منځه وړي دي. قبایلي مشران وایي چې تر اوسه لا د پاکستان د پوځ دا عملیات نه دي پیل سوي چې سختدریز هر ورځ په ډله ییزه توګه تر پوله د افغانستان په خاوره ننوځي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال ویاند د خبرو پر مهال وویل چې پاکستان تیر کال د خپلو نظامی عملیاتو له پیله افغانستان ته خبر نه ورکړي او له همدې کبله ګڼ شمیر بهرني تروریستان د افغانستان خاورې ته ننوتل. د جنرال وزیر په وینا دا جنگیالي په افغانستان کې ناامني رامنځته کوي او بیره خپروي.
بینان فیصله شد
نو ځکه پریکړه وسوه چې کله چې هغوی عملیات کوي زموږ سره معلومات شریک کړي او کله چې موږ عملیات کوو هغوی ته یې په حق له ووایو. افغانستان پر دې پریکړه ژمن دی او هیله ده چې پاکستان هم ورباندې عمل وکړي
او امید است چې پاکستان هم عمل کړي.
د پاکستان د پوځ یو مشر چې له دې عملیاتو سره مستقیم تړاو لري فرانسوي خبري اژانس ته ویلي له دې مخکې چې ځکني ځواکونه وګمارل سي پوځ د اخیری ځل لپاره هوایي بمباري پیلوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستيال ویاند د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي پاکستان باید د افغانستان پاکستان او ناتو له درې اړخیزې غونډه کې له خپلې ژمنې سره سم د پوځي عملیاتو په اړه د افغانستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان حکومت په پروان کې د یو پخوانی جهادي قماندان د وسلو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنه کوي. د پروان د بیان په سیمه کې د یو پخوانی قماندان په کور کې د وسلو ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړه کړه. ویل شوي چې د قماندان د دولت پر وسلوالو مخالفینو وسله پلورله. اسمت څروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی دی پود امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب لو تاوانونه نه دي پیښ شوي د پلټونو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي رادیو د خبريال په وینا یو شمېر مظاهرچانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایت چارواکو ویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهرچانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمه ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حمله په اړه توضیح ورکړي. د ناتو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو دیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حمله مخه ونیول شي. د ناتو ویندوی ډګروال برین ټریپس وویل چې د عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حمله په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوي چې وسله ولې لاستوګ نسیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پایته ورسوله.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه کوي. وایي چې اوسمهال مخالفینو د سرپل ولایت د دوو ولسوالیو په سلو کې نوي سیمې تر ولکې لاندې راوستي. د سرپل اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي ادعا لري چې نسبت پخواته د دولت ضد وسلوالو مخالفینو فعالیت او تحرکات زیات شوي او د مخالفینو له د مرګونو حملو تر سره کېدو د ملکی تلفاتو سطحه په دې ولایت کې لوړه شوې ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د سرپل ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي او وایي چې نسبت پخوا ته اوس مهال د دولت مخالف وسلوالو حملې په دې ولایت کې په کراتو زیاتې شوې دي. دا کسان وایي چې په سرپل ولایت کې تر ټولو لوړ تهدید سره مخې سیمې د شیرمها ساحت دي چې سرپل مرکز سره په 2 کیلومتره کې موقعیت لري او هلته اکثرا د مخدره توکو قاچاق او کرکیله هم تر سره کیږي. د سرپل ولایت اوسیدونکي وایي چې په خوا به د دولت مخالف وسلوالو فعالیت یوازې د کوهستانات ولسوالۍ ته مربوط و، خو اوس مهال د ملي یووالي د حکومت په رامنځته کېدو سره سم ناامني هم د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې زیاته شوې ده او له دې سره چې مخالفین د کوهستانات ولسوالۍ په خپلواکۍ لري، تر څنګ یې په تازګۍ سره د سوزمقالې ولسوالۍ 90% هم تر خپل تصرف لاندې راوستې دي. په دې ولایت کې اوسیدونکي شکایت کوي چې مخالفین یې کله ناکله پر سیمو حملې کوي چې د امنیتي ځواکونو او د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ترمنځ په وسلواله خوډب کې ملکی کسان قرباني کیږي. دوی ادعا کوي چې د دولت مخالف وسلوالو ترمنځ بهرني جنگلي حملې لیدل کیږي چې اکثرا له ازبکستان او تاجکستان څخه راغلي او په سرپل کې وسلواله جګړه کوي. د سرپل د اوسیدونکو پاړه خپل شکایت داسې بیان کړ. دغه په هغه سیمو کې چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وي بهرني جنگلي لیدل شوې دي. اکثرا دوی دقیق نه دي تشخیص شوي، خو په کې ډیری ازبکستاني جنگلي تر سترګو شوي دي او هغه ته فعالیت کوي. د سرپل ولایت د امنیت قماندان د محمد اسف جبرخیل په قول داسې راپورونه خبره شوي چې د سرپل د امنیت قماندان په دې ولایت کې د موجوده نامنیو تر شا د ولایتي شورا د وکیلانو لاس لرل تایید کړی دي. هڅه مو وکړه چې د یاد موضوع په اړه د سرپل ولایت د امنیت قماندان محمد اسف جبرخیل نظر هم لازم سره ولرو، خو د راپور تر چمتو کېدو زموږ مقرره هڅو ته مثبت جواب ونه ویل شو. لا بل لوري د سرپل ولایت د ولایتي شورا استازي هم په دې ولایت کې د موجوده نامنیو په اړه اندېښمن ښکاري او ولایت یې هم د امنیت ټینګښت په برخه کې د دولت او امنیتي ارګانونو بې توجهي بولي. د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم د امنیت قماندانۍ ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي که په موقع سره امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته نشي، نو ډېر ژر به د سرپل مرکز د مخالفینو تر ولکې لاندې راشي. د کوهستانات ولسوالۍ وضعیت ښه نه دی، ناامني پکې موجوده ده، د هوایي طریقه اکمل کیږي، خلک تګ راتګ نشي کولای، حتی قومي مشران او د شیرمها سیمې چې خپله مرکز ته مربوط سیمې دي پکې ناامني موجوده ده او مخالفین هم په پراخه پیمانه فعالیت لري. په داسې حال کې د سرپل ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي د بدامنۍ په اړه اندېښمن دي چې کله ناکله په سرپل کې موجوده مخالفین د دې ولایت پر ګاونډي ولایتونو باندې هم وسلوالې حملې ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې لا هم شاوخوا 1500 ښوونځي بندې او په دې وروستیو کې د ښوونځیو او زده کوونکو په وړاندې ستونزې زیات شوي. ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو او ښوونکو د حملو د زیاتېدو له کبله لسګونه زره افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې پر ښوونځیو زده کوونکو بریدونه زیات شوي دي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې پر ښوونځیو د بریدونو د زیاتېدو په وړاندې اندېښنه ښیي چې له ننګرهار څخه په ورکړی شویو راپورونو کې ویل شوي چې د اسلامي دولت د سختري زیډلي یا داعش پلویانو د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې نجونو ته خبرداري ورکړی چې ښوونځیو ته لاړې نشي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس او ویان کبیر حق بلوی چې د تیرو کلونو په پرتله پر ښوونځیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
دا سی ورځ نه وی چې موږ د کوم استاد کوم زده کوونکی زخمی یا شهید ونه لرو، او دا سی وخت به یا دا سی کال به ډیر کم وی چې موږ د پکې لسګونه بریدونه پر ښوونځیو نه لرو. نسبت تیرو کلونو ته تلفات د معرف د معرف پر زده کوونکو او پر ښوونکو بریدونه د تیر په پرتله ډیر شوی دي او اندېښنې لا هم ډیرې کړي.
په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي چې پر ښوونځیو سیستماتیکو او پر لپسې حملو په افغانستان کې په زرګونو ماشومان له زده کړو محروم کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې له زده کړو د افغان زده کوونکو د بې برخې کولو په هدف 103 پیته پیښې ثبت شوي. په دغو پیښو کې چې له زده کړو څخه د افغان ماشومانو د بې برخې کولو په هدف شوي، په ښوونځیو کې د بمونو او چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کیدل، پر ښوونځیو ښوونکو او د ښوونځیو پر ملازمانو او پر نجونو زده کوونکو حملې شامل دي. ملګری ملتونه باور لري چې د ناامنۍ له کبله د افغانستان 409 ښوونځي بند شوي دي او اټکل کېږي چې 15,000 زده کوونکي به د دغو ښوونځیو د بندېدو له کبله له زده کړو پاتې شوي وي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشریاتو رئیس ښاغلی حقمل د ښوونځیو د بندېدو له کبله له درسه د محرومو شویو زده کوونکو شمیر زیات شي.
په ټوله کې زموږ له 2 to 3 million پورې زده کوونکي له ښوونځیو بهر دي. همدغه 1500 شاوخوا ښوونځي چې زموږ تړلي دي، دوی هم تر 1500 ډېر کسان له ښوونځیو محروم کړي دي.
بند ښوونځي په هغو سیمو کې دي چې طالبان پکې زیات فعالیت لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شپه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سحر له وو د مازیګر تر وو خبريږي. د کونړ ولایت د مرکز اسداباد اوسیدونکو د برېښنا له کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي هغه کمه برېښنا چې شته هم د غیر عادلانه ویش له کبله په نشت شمار ده. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې چې د اوبو د بندونو لپاره پریمانه سرچینې لري، د برېښنا ستونزې په یو تفصیلي راپور کې څرګرلې.
د کونړ مرکز اسداباد اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې دوه سندونه بهیږي، خو تر اوسه تر یو افغان حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې. دوی ټول په ګرمۍ او تورتم کې د ژوند شپې ورځې تیروي. دوی وایي ګرمۍ د هرې ورځې په تیرېدو زیاتیږي او په دې ګرم هوا کې د برېښنا د نه موجودیت له امله یې ماشومان او د کورنۍ نور غړي په ناروغي او اخته شوی دی.
ان ملنګ دی او د کونړ مرکز اوسیدونکو ما بس نو دلته خو برق به خشتنه او اتاده چې نږدې په سلمیتری کې د فابریکې سنځ دی برق نشته دی او ډیره سخته ګرمي ده. ما شومان دی بوډاګان دی او داسې روجر لري سخته روجر او دا روجر دی بغیر د برق نه اوسې نه تیږي. از موږ دا خوښته چارواکو نه چې د موږ برق جوړ کی او تل ډیر زیات مشکلات موږ لرو. کو به نه خو خیر دی برق نه وي چې وبشتره او ډیر زیات دی او خو په غرزات لريږي او موږ برق نشته دی. نو دا ډیره کمزوري ده زمونږه.
زمونږ خالد دی دم کړی اوسیدونکو په برق ډیر مشکلات شته دی او دا اوس خو روجم د تاسو تم پته ده او دلته ماشومان سپینګي ټول د مشکلات سره مخ دي او د فابریکې لمکان کلم ګورزو کار پی کوي کله لین لا وټړي کله ونه تړي مشکلات سره مخ نو.
زمونږ امین دی دا حق حلال روجه د ورور برق نشته دی او د برق دوه مشکلات دي چې واړه ټول د ګرمۍ نه مړوش او سولر ګرانی دي مونږه د اخستلو وس نه لرو.
خلک وای په ولایت کې د برېښنا د زړې فابریکې د بیرغولو په نوم د اوبو برېښنا وزارت له بهرنیانو په میلیونونو ډالر واخستل. د یاد وزارت پخوانی وزیر اسماعیل خان د همدې لپاره یو اوکرایني ساختماني شرکت سره قرارداد کړی وو. د شرکت کارکونکو یو څه ګډوډ وسایل راوړل چې اوس د فابریکې مخې ته پراته دي او خپلې پخې سپکې کړي. نه یې ولایت پوښتنه وکړه او نه هم وزارت چې یاد شرکت ولی نه بشپړ شوی پروژه پرې خوده.
نه زین دی نه ولې ما قزور مراد زړه تراوی دی ما غبرق دی چې کم مخ ته او ما غړې نموګان دی یا تعداد د موږ دیواز د
دوی وای باید نوې حکومت د اوبو برېښنا له پخوانی وزیر اسماعیل خان پوښتنه وکړي چې ولی دا سچا سره قرارداد کړي چې اوس تختیدلې او کارونه په نمای کې پریخي دي. د کونړ مرکز اوسیدونکو وای فابریکې چې کومه برېښنا تولیدوي هغه هم زورواکو په خپل منځ کې ویشلې او غریبانان ترې به برخې دي.
نو دا خو سه به د سده چې د غزنې خلک د زورواکو دي او چارواکو دي هغه ډایرک هغه برخوره تیر کړی دي او دا عوام په قصه کیندې یو ډېر مو خراب ده. زه جروغه د وسغه مشرانو او حضرات برخوره تیر کړی دي چارواکو بس هغه رضایي او نور غریبانان در په در مندي خلک پاخه شو د ګرمه نه او د حق لار روجه کې ماشومان تباو برباش او خلک مریضان لري نور دغه لري او د ګرمه سم خامخې تاسې خپل نه سي
او کم چې زور واکې دي هغه ته تل رشاته برق مي او
د کونړ والی وحید الله کلمزي ازادي رادیو ته ویل د غواړي چې مرکزی حکومت سره د اوکرایني شرکت خبره شریک کړي چې هغه پیدا او د فابریکې د ترمیم چاري به پیل کړي. هغه وایي دې ته هم شکایتونه رسیدلي چې برېښنا په غیر عادلانه ډول ویشل شوې ده. پریکړه کړې چې برېښنا د فابریکې د توان په اندازه خاریانو ته په مساوي ډول ورسوي.
او موجود څنګه ماشینونه استهلاک شوي دي، تولید برق کم دی، تقریبا 3.5 کیلووات تر رسیدلای دی چې دا په هیڅ شکل باندې تکاپو دي د ښار او د کوشش کوي دغه ماشینو استهلاک مسله ده چې دا په دې کوشش وشي ترمیم شي جوړ شي او په دومره خدمه کې کومه به توزیع د برق به عدالتي شوي وي بعضو خلکو ته دی امتیاز یا مختلف دلایل باندې مستقل د برق لاین نه ورکړل شوی یا برق دوامدار وي هغه بیرته قطع شي او عدالت په نظر کې ونیسي هله سویه خلکو ته برق توزیع شي.
په اسداباد کې د برېښنا وسنۍ فابریکه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د دې لپاره جوړه شوې وه چې په سور تاکید پلان شوی بند په چارو کې ترې ګټه واخیستل شي.
خطر من اوریدونکو له دې راپور سره د خبرونه دوهمه نیمایي تر ورسېدو لس بجې او دیرش دقیقې دي. د نورو موضوعاتو له وړاندې کولو مخکې سید کمل شاه عارف ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د هلمند امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې دغه ولایت امنی قمندانۍ پر ودانۍ نن سهار انتحاري حمله شوې ده. د دې ولایت د ایمرجنسی روغتون مسولین ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 40 ټپیان وړل شوي چې دوه پولیس دي. د افغانستان ولسمشر د جنګي عملیاتو د پرسونل د محاربوي امتیازاتو او د عیاشۍ د کیفیت د لوړېدو امر وکړ. افغانستان او ملګرو ملتونو موافقه وکړه چې د افغان پولیسو لپاره د میلیونونو ډالرو بسپنی کنټرول افغان حکومت ته وسپاري. د پاکستان پولیس او استخباراتي مامورین وایي چې دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ځواکونو پرون د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې درې مشکوک سختریزي ووژل. اسلامي دولت ډلې د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثیانو پر دوه مشرانو د هغه بریت مسجد منلي چې د چارواکو وینا د اتو میرمنو په ګډون لږ لږ 28 کسان پکښې ووژل شول. یو مخکښ امریکایي سناتور وایي د اونۍ په پیل کې د سپیس ایکس فضايي توغندې په توغولو کې ناکامي باید امریکا چارواکي دې ته اړ نه کړي چې فضا ته د پوځي تجهیزاتو د استولو لپاره د روسي راکټونو د پیرودلو په اړه بیا غور وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د سوریې د دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو پالیسي په خپل حال ده. او ترکیه وایي تیار ده چې په خپلو پولو کې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره لازم اقدام وکړي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام او ورپسې د خزول لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیمنړی خبريږي. خو له هغه مخکې نسیم شفق ته غوښ شي چې د کابل ورسپانو مخکتنې کړي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره په افغانستان کې د روانو ناامنیو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو او غواخونو مطالب او تبصری خبري کړي. ویسا غیر دولتي ورسپانه په یو مطلب کې لیکلی چې په افغانستان کې امنیتي وضع ډیره خراب شوه او طالبان هڅه کوي چې په دې هیواد کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي. په مطلب کې د خلیج ټایمز په حواله لیکل شوی چې طالبان د خپل حقوق قمندانانو تر سخت فشار لاندې دي چې داعش ځان ته جذب کړي یا یې جذبوي. د ورسپانه په یو بل مطلب کې د جاپاني خبرونه ډیپلوماټ له قوله لیکلی چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان قانونو ته سترګې نیولي. ویساخ په سرمقاله هم د ازادي رادیو د یو مطلب په استناد غیر مسؤل وسلوال پر داعش بدلیدونکو خطر ترنامه لاندې لیکلې ده. چراغ خپلواکي ورسپانه خپل سرمقاله په دې پښتنه پیل کړي چې د هیواد د بے ثباتۍ پړه د چا پر غاړه ده. لیکوال دا یو مصیبت بللی چې هیڅوک هم ځان د هیواد د ناامنۍ او بد وضعیت مسؤل نه ګڼي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان چارواکي د دې پر ځای چې ولسته د امنیتي وضعیت د خکولو ډاډ ورکړي هغوی ته د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرداری ورکوي. د چراغ سرمقاله لیکونکي په ملي وحدت حکومت کې ستونزې او ناخوالې ډېرې بللي او وایي چې هیواد د تنفیذي صلاحیت له خلا یا تشه سره مخامخ دی. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې امنیتي ستونزو ته په اشاره ویلي چې کورنی امنیتي ځواکونه د هر راز یرغل د ځپلو لپاره چمتو دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه ډیر پیاوړي شوي او همدا اوس په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو بوخت دي. لیکوال په ننګرهار ولایت کې د اسلامي ډلې یا داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیاتو ته هم اشاره کړې او د امنیتي مسؤلانو له قوله یې لیکلي چې د عملیات به د داعش تر ځپل کېدو پورې دوام وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 کال ډول ډول اوازو خلق ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي.
زه تاسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
ایا خپل وطن څخه تېښته مشکل حلول شي دوستانو؟
یعنی د کور غلطه یو غمرسته پریږدو، د خو نورم در بدر کیږي.
شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي،
ځکه تر څو به خارج وي. موږ چې خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو.
د وطن مرهون يم، هغه حق به ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مورته ځانګړي کړي دا س نورګل شفق يم. دوستانو، د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي، نو لزان سره یو لړ ستونزې او خېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځي واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زمانم لیمه ده، د سلورم ټولګي مسله يم. نه، زه اوسنی حالت د افغانستان هیڅ راځي نه، ما کومه ته زمينه مسایل شي، ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم، زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سات چې راوزم، بیرته د دې په امید نه یم چې به بیرته کوره پوري صحیح ژوندۍ ورسېږم کنه.
زه تلایم د کابل پانتون. مننه، د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی. اول کابینه اعلان کړل چې افغانستان وضعیت ډېر خراب شي، او بل چې په افغانستان کې ناامني ده، زیاته شوې ده، اقتصادي ستونزې هم راغلي دي او کورونه نشته چې ځوانان لاړ شي خپل کورونه کډاو. ډېر محصلین دي چې فارغ شوي دي، تر اوسه پورې هیڅ وظیفه ورته نشته دی. که په افغانستان کې نه څه وضعیت او زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم بل کشور ته.
علي میمن، د افغانستان اوسنۍ حالت ډېر زیات خراب ده. په افغانستان کې متاسفانه اقتصاد شته او امنیت شته، او هر ورځ لسګونه ځوانان مړ کیږي. هسې داسې ځای به پاتې نه وي چېرته کوم مرګ ژوبلې ونه شي، حتی تر پانتونه پورې راغلل انتحاري ده. شان ډېر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس. په دې حال کې ډېر خراب وضعیت ده. زما په نظر وضعیت همداسې کنه
شي، باید نور ځانو باسو. څوای چې ژوند په امید خړل کیږي. نور خبرونه وړاندې به همزولو د دغه امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو.
می ګل نبی، تخلص بزلی د میدان وردګ ولای جلیز ولسواله. ولا زه خو د ورځمن په صفات باندې ډیر هلمند مچ ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي. هم دغه ځوانه طبقه رسي یو بل تلاس به ورکو او دولت به پرمختګ کوي. لخه
نومی عبدالمالک عمران دی، محصلم ولایت می هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی. ملګری هم همداسې بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي افغانستان جوړېدو په حالت کې دی، ځینې وایي وینا داعش راغلی دی، طالبان دی، نور داسې ډلې وټپلې دي چې همدلته بیا امنی جوړېږي. خو هم ناهیلی نه یم، بیا هم امید لرم چې زموږ هیواد به جوړېږي.
زما نوم تاجدین همت د پکتیکا ولایت یم. امنیت په افغانستان کې ډېر هغه سوی ده، خراب شوی ده، خو دغه اصلاح ډېره چې خدای پاک مهربانه دی. ما خپل نظر دغه چې هر څومره موږ کړېدلی یو، خو بیا هم دې ته امید لرو چې انشاءالله راحت به مو نصیبانه شي.
د
دو
محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبینه دي. دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواده بهر تلل، خو هیڅ ونه شول.
زه هیڅ کله نا امید نه یم د دولت څخه، ځکه موږ تیر کرونو ته کسړی فامو کې هیڅ هم ونه شول. هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې وو چې یا داسې به 2014 کال څخه وروسته به وطن دی او بد حالت بحران ته ولاړ شي، هیڅ هم رانه شول یا اوس وایي مثلا کنه نه، هیڅ کله داسې نه کیږي. زه مطمئن یم چې دا اسې داسې کیسه به شي لکه تیره کیسه چې وه.
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېده، نو مازدیګر مخه په کوڅه کې روان وم، یوه وړه نجلۍ راغله، ویل خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال دی. هغه دومره وړه ماشوم وه چې دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه. دا څه خبره 2014 چې یعنې تیر شو، 2015 دی. په افغانستان کې کوم چې راغلی دا د امید وړو ماشومانو دا ذهنونه خراب کړي. او بل دا اوازې چې د افغانستان ړنګېږي، افغانستان مسکوت وکړه، خیر دی اوس مخالفین کې ډېر شوي دي، هیڅ وخت به افغانستان سکوت نه کوي. به خپلو وړو ماشومانو ته داسې ذهن ورکړو چې هغه د راتلونکي پر امیدواره شي، د هغو زړه مات نه شي.
دوستانو، د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینې مافیایي ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ورباندې ونه کړي. دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخواني وروسته پاتې خلک نه دي.
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي بانډونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویرې خپرې کړي او په هیوادونو کې ویرې خپرې کړي چې تر څو خلک دې ته اړ شي یا جنګ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي یا مثلا مملکتونه پریږدي. په عمومي توګه به حالات به مړي به یي، دا وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي، مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته دا یو محاله خبره ده، ځکه زموږ خلک لوستې سوي دي، زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو. زما په فکر تېښته د بحران څخه د وتلو لار نه ده، ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي، یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي. دا یې لار نه ده چې دوی وتښتي دي او په تیت په پراګندا توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وای شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخلي.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاوره. قاچاقي لارو دوستانو د افغان ځوانانو تاګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده. څه موده مخکې یو ځوان چې دلته ښه دنده لرله، خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت. افغانستان کې اجل نه و، خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه، دی ژوندی پاتې شو، خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل. د کابل پوهنتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستانو، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مڅوک پر پاچاهي نه کینوي.
زما ملګری خپل دولسم ټولګي کې شو، نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا څه کله وسره سره نه سي. نو بیا د کیسه کې و هغه کیشته سي دوه بیا نفر کې مړ شو، زلغه جملې څخه دوه نفر پاتې و، یو هم ده پاتې، یو بل ملګری فوتې و. نو کیسه کې سړی ته بيخي زړه ورولي. نه دي کیسه موږ داسې دار سخیسه د سبد موږ هیڅ کله خارج ته ځرخ کنه کو، ځکه تر څو به خارج وي موږ چې خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو، لغه خدا خپل هوا د خطر خور لرو کې څوک نه راته وسې چیرته زی او څه کوي. با افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کې سړی پښتو کې مسله وي، ډول غږ لری خرازي. نو اکثر ځوانان سي دي سکل ورته د خارج نو مرتبه اخلي، نو دوی ډیر خوشاله کیږي، وایي خارج خو خارج د نوران دی جوړي، بس کله ته لرسي بیا زمينه د سنوي دوی په یو نه تدې خو ته بل شي. والله خپل خو هیڅ د فکر نه کوم چې زه خارج ته لرسم، اگر که څونه وطن کې سختي راسي ځکه انده ځوانان به ان شاء الله سو وطن ته په مختبر ورکو. کچته منګه د ځوان طبقه سه محصلین یا سو یا ځکون کې د مختبر استو خپل وطن فریک نو نور څه بګلې.
دوستانو، غرڅنه ساهو د کابل پوهنتون د شبو او ادبيات پوهنځي محصله ده. هغه خپل یو ملګر یادوي او وای چې موږ د خپل وطن قرضدار یو، او چې قرض مو خلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
اوس هغه فیران کاناډا کې دي، کله خو پښیمانه کېږي، خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري، حالات ته ګوري، بیا وای چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې کینځه وطن کوم، زه به اوس یو ډاکټره وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرد یم. د زړه درد دغه و، زه شخصا یو مسله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم، نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم.
یادانه کوم نو دی او به سواد ځوان جلی هلک ته بچی هلی چې مونږه مکتب پانتون مصارف ټول وطن په غاړه دی خو باید حق ادا شي خو چا دانه سی امانت دی امانت کې خیانت خو د مسلمان په شان کنه ده
مور چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي. وطن زموږ مور ده. همزولو دا خبره لیوال افغان کوي او یو بل ځوان مجیب رحمان هم وایي چې که کور ته غل او یا مرض راشي نو څوک کور نه ور پرېږدي بلکې مقابله ورسره کوي.
نه هیڅکله نه، وطن ولې پرېږدم؟ زموږ وطن د مور حیثیت لري. وطن مې مور، د وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا وطن مې، نو زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ باید دلته باید پاتې شو. د مور سره دا وي په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور مې پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو که موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي، د هغو په وړاندې مقابله او د هغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غلطه یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کوي. دومره کار هم چې کړی اوس د غلطه پرېږدو یا مرض ته پرېږدو او ته وتښتو. زما نظر دا دی چې ځوانان او ټول خلک باید د دغو اوسني بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو او د دوی څخه موږ په خپله ځان وباسو، نه د تېښتې لار غوره کړو. تېښته هېڅکله موږ د بابت نه نشي خلاصولی، پیدا د دوی هېواد لپاره د دوی خاورې د ساتلو او د دوی مرض د ورکېدو لپاره، نه د دوی لپاره چې موږ دلته پیدا وو. مرض چې پیدا شي موږ به ته تېښتو که مرض نه وي دلته به اوسو.
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو چې وایي هیڅ هیواد چاته نور وګړو نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی، همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي. ښاغلی امیری زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند، به ویژه کشورهای جهان سوم.
د نړۍ اکثر هیوادونو په ځانګړي ډول د درېمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي او د پرمختګ په لاره یې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کېږي، که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څه ګیله؟ سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
مګر ما منتظر دیګا باشیم، یک خیال
جاوید امیر خیل په همدې سندری نننه تاندې څنګهران غاړو. دغه خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته دا facebook.com/tandesangi. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rfrl.org. تر بیا مو الله ملشه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ، نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خبره خپرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده چې د همدې کارونو له برکته ګڼو کلیوالو میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شوروي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,33,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونی جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع پکلا کردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کوم مانعات نه وکړ. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقوقو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې د ډول لس پیښې ثبت شوې چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد یې هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون نه خبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون دا عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملی کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د څلورو کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیو جوړ کړ چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابر کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقارب څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. د هغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده، ټول چارې ما تر سره کوو. تقریبا 4-5 لکه نیالونه نرسري یا قوریه مونږ تربیه کړه چې هغه په مارکیټه پورسو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډیره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روګ دیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وای، نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم، تجارت چې کوم، په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي، نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو لپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګي امیل وایي د دې کوپراتیو له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمينه ورته برابر شوه چې دوی لیکلي د باندې خپل تجربې له نورو سره شریکې کړي.
او ما وکولای شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب د دوی په ژوند کې، دوی هغه کلی نه چې څلور دیواله او کاروندې کې چې دوی اوګه په اوګه خپل نارینه سره کار کو او دوی لاړل، خپل هغه ابتدایي تجربيات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکاو دغوی سره شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کاروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره شریکي، هغوی دوی د پاره پوهاوی ورکوي او هغوی د پاره یو څه امکانات او لکه رادیو چې تاسو همیشه واوري د کرنې خبرونه او هم دوی وګرځول په دغه نوي تحقیقات چې د نورو هیوادونو نباتات ته روزل شوي دي او نتیجه ورکړي دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناشنا او دوی لپاره ډېر زیات جالب و، مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومی چې دوی نسلګیری کوو او دوی پیوندول، نوي نباتات ورته ډېر جالب و او په آخره کې ډېر ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره توفی ورکړي او سیف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وای کله بچی دی میرمنو ته اصلاح شوی تخمونه ورکول، هغوی به ځان ته ترکاری یا باغچه کرلې، نو ډیره به خوشاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینه و سره اوګه په اوګه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوی تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چاري او هغه تازه ترکاری، هغه تخمونه اصلاح شوی، هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه، په ځمکه دوی هغه کوو ګلان هم دسي. یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل، دوی یو بل ته خپل افکار شریکول، خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې، د دوی زړه به هم ډېر خوشحالي ده ځکه دوی لپاره په ژوند کې یو بل فضا ایجاد شي. دوی د احساس د دې کو چې ولا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوګه په اوګه په تولید کې، په لاسته راوړنه کې، امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو کولی شي ژوند تامین وي.
اوګی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي:
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده، په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپنیو سره خبرې کړي د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړي دي چې فابریکه سره رقم هغه کې، او داسې کمپنیان سره هم خبرې کړي دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړ کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا سره خزینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می داده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکړ شي دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلې وګی همدارنګه په پغمان کې د یوه میله ځای د جوړولو نیت هم لري، خواړي ماشومانو او کورنیو ته یوه تفریحګاه جوړه کړي چې کارونه یې څه ناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي، دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی، د دې حصار او د دې احاطه د تیږو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ورباندې ولګولې، کټارې ورته جوړې کړې. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړه، مالک زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی چې ما ساري نه دی پاتې، که چیرې دا آبدي تاریخي زه به همغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي چې ځینې کسان غواړي، مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو جوړې کړو. نو یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډېرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که خزی آتا تعلیم و اونه لری، که پا دی که خزی اوغواړي کار وکړي، ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي، صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاسنیوی وکړي چې هغوی محرومې دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري، هغه کولی شي چې ډېر لوړو پوړیو ته ورسیږي. که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسېدی شي. او حضرت بي بي خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه ورکړه په ټولنه کې د نارینه وو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی. دوی کولی شي دی په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عاداتو مطابق کولی شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نه شي کولی. هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بې ځایه خبرې او د هغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډیره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یو ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغه ته رسیدل خو ډیر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څه اوتې بوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پرې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پیژندلې دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته. کشپه کده نشی او خپل تور پخی زمون لکلی زنی طول نکری لمر بزما تر کوتی چنگ راشی.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خپرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ای دا www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی وبخون کې الله ستارم، خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. ساعت